سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک کی هم سب کو خدشه وزنی اندیښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي
په لوګر کې پر پاکستان او طالبانو د افغان دولت د پلویانو سخت انتقاد.
نن تر راته ورور راته دشمن کړی دی تا خدای بیا رفت ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت ته مشتریانو د شخصي معلوماتو نه اعلانی کولو په بدل کې د اویا میلیون ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوسه ته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیځ کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه: د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو هغې نه ډېر تشویش درلودلو، نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضي اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیس سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله یې ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمي دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیرانو او د رسنیو مشرانو هم پکې ناستو. حلیمي انتقاد وکړ چې د ده په حواله څو وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وې. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړي دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. د الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شوه چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګوونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو وډرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه لنه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی، نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جین پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بلاروس کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1600 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړی چې سیاسي موقف ته یې ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشرۍ ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بلاروس کې د روسیې د بلګازپروم بانک مشر و. په بلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلاوطنه شوي دي. خلکو د 2000 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللي او ویلي دي چې لوکاشین په درغلی او ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې د کار د اروپایي ټولنې توند غبرګون پارولی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پای لوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته ووځي. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتلولۍ دعوهدارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د شپې د راپورونو لړۍ پیلو. همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لمړی ورزو د دې خبرونه لمړی موضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي. خو وبخې ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي، او هغه همدارا زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. ښاغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو اشایعات دي چې پخچی دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه محاصره وو تر ډېر وخته پورې. هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي، یو ځای شوي دي. د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کیږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هېڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره د سولې مرکچی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د اوسنی امنیتي وضعیت کاب کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. بلې ثقل صاحب،
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همداراز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلیک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوحې ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له مرکچي پلاوی سره هم لیدلی. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړي او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوي راپورونه خپرېږي، تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړی ته پر رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اوس یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې، خو زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پای نه شي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ګورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي،
متاثر هو جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه ده چې دوی سره خپل کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پر ډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټه کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی،
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کول شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړي او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د لوګر په مرکز پل علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، مېرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې وګډونوال مولوي مهراب الدین وویل
نن تیرا ته ورور را ته دشمن کړی دی تا خدای بیا رحمت په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی او زما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسیدونکی دی سودا اخلاص کې د چلاړ سي کور ته سبا اختر وکړي هغه ته شهید دی زما د کانکور امتحان دپاره زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کوي تحصیل کوي چې د افغانستان جغرافیا دپاره خلکو مظلوم خلکو دپاره دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمن زوړي دا جهاد دی
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په زلونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات کله باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالینی هم خلاص وی په ازره کی چې څه ازره کی درلود هغه چور او تالان شو لیلام شو شنو طالب جان کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خرابه ولا کسړې راسه پکې کینو حکومت وکړو دغه کومل میر چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د پنځلسو ملکي وګړو په ګډون څلرویشت کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومې حوزې په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر څوارلسم ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، دولس پولیس او نه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین دوه بجې د ښار اومې حوزې د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاودنه شوې ده چې یوشت نفره زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدل. په زخمیانو کې دولس ولسی وګړي دي او پاتې نه نفر پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځای یو مړی او څلورویشت ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې پنځلس ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه چې له امله د ډېرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرمه وه، ډوډۍ چې کوچنیانو ساسر وخوړله بالا ګرده بیده وه، په خونې ته خون ته سره ننوته بالا کوچنیانو مینانګر په خونه کې بیده دم درپس چې درپس بالا په خونه کې تاریکه سوله سره دوړې سولې بالا پرزی وې وکۍ وې شانو در کرکنان راله په مومنانو کې سره ومشتل درپس بالا مر معلومات نه کړي ګرده کورونه بالا سره ناریس وې سره د شو سره چغار بغارې شو سره جړل چرا وکښو وته په خونه کې مکلکنان په کوچنیانو کې وکۍ پرزی شانې بنجې وې نو بالا مش سره ویدار رسول په نور مو کوروته مم روز وسه په دا ګور کور کور شیدان مومنان سی وی پشت چاپ شی پر سی په خلکو خونی رانه نه دیلی چې
تا زه روانم کور ته د پانه روان یو دم غټ پټاو وسو نو په دا حالت کې زه کور ته رانم. کور ته چې رانه مغه انداري و دا و چې خدای و چې نه و خور سی
دا کور ته دې زما د ورور دی راځي کنه ما باندې دی چې مشور په وسه خیاط دی دا زما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دی په دې وخت کې زما یو د ورور پر ودانه چې دا عمي که زخمي سوی ده یو بل ماشوم دی چې دا زخمي سوی دی اوس په صبحخانه کې دی ورته داوي لاندې دی.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې د بشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل،
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربشو وسلو او د مین زلال همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورې چې تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیونه افغانۍ لګول شوي او هیله یې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیله یې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې حکومت ترې نه تسلیموي او په یاد ستونزه د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید،
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغې چې کمبوتیان شرکت والا رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولی. موږ شرکت سره موږ تماس کړو، د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لویه غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي ووسي. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
اورزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دیني علماو د یوې لوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل.
مولوی
رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وی ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبرې، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکښې کې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض دی چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولی ته دا مرداری ورشی یا ایری ورشی یا دا په چری کې دا د خاکندازو د خلی راسه کړي دي په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه دي اخی او ټول مسلمانان ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان زیات کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایي نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤل په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلي اچغزي وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاسې چې د ماښام د لریجي خوري، دا خلک پیدا شوي دي چې کورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وای نجور راکوي، او نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک هورې چیز موږ دا چې در بدر وي دا خاکې په سر وي چې د خدای شام و شیم نه لرو، او دغه بیغان د ازادۍ راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په شار کې سل رګشن کې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام و شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شلر پر باندې یاره پر باندې وای نه په جره یا په پور کې راک، نو د خدای وشه ته وګورې د خدای وشه ته وګورې موږ په حق ورې چې دا در بدر مسلمانان خاکې په سره ولس دی نه دغه یو داد بیا داد وواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لښنګ ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم، دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم چې د لغمان لښنګ ولسوالۍ د ولشا ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک دي ځای شوي دي د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي، دلته دوی خیمې نه لري، د څرګند دغه د سیمټو بوروی نه دوی خیمې جوړ کړي ورکې وړکې، یعنی ماشومان مریضانې دي، او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکې ونیسي چې دغه د کډوالو حق لري سم یو جدي اقدامات وکړي، دوی ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګنه نه کړی، تقریبا یو نه یو نیمه د سپیر اغلو چې څرګند هیڅ څوک ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ورزو یو نړیواله موضوع ته د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسېره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبري حملې اغیز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغیزمن سوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغیزمن سوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغیزمن سوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن سوي، چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لوی انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن سوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د می میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ، او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ.
په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیو کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافیت سره فعالې دي. بایدن وویل چې د همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دغو سلامشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضعیت تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محیب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدل شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه. له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید دغه ارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ای ان شپږویشت ډول الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې موندلي. دې الوتکه کې 22 سورلۍ او مسافر او اته عمله ناست وو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه ده پاتې. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه ایټالیا او اسپانیا کوي.
قدر من اوریدونکو، دیونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ترا بولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال لولس کلن و کم عمره لوبډلې خپله دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي. افغان